سلامونه او ستوري مسی د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځانګړي خبرونه در اورو دا یو ځانګړي مرکه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره ده د مرکه تاسو ته راشد خټه کړی دا راځي ورته
کیسره پردای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کرکتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د د یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناست سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو د پره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسره پردی صاحب ستړي مشای زمونږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مو هم خی
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم سره مشه هیله من يم چې په سټه برو وي او تل دې په سټه ورو غواړم
کیسره پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکلي دي په تفصیل سره خپل خود نوښت او زمونږ په وردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو زه هغه د پر خپل لګه لنډه غوند په جنګلو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې مو کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبره سمه ده ما په خپل خود نوښت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په اړه کې د خپل ژوند په اړه کې چې څومره تفصيلات کې او څومره ما مثلا رايو ځای کول شو لا بیانول مې شو نو هغه مې بیان کړی دي په هغه د پاسه تاسو د سوال په تناظر کې ز خپل ځان په اړه کې صرف دومره ویل شم چې اوس د قبایلی مو په صبح کې د انزمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده د ضلع پېښور سره تړلې وه او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو پر سره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسنخیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه ځای صاحب کوم نو پښتو باندې سو کلونه وراوړېدل هم يم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشار دی نو کلمی نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې و او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغه سي منظور و چې دا د ادب په میدان کې یعنی په زمانو مو ګرځېدو دا څه ده چې د عمر تر شلو کالو پورې دویشتو کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلم سبق مې تر اووم جماعت پورې دلته په کمی سکول کې ویل دی بیا دا غي نه پسته سبق را نه پاتې شو او دا دی چې دا یو انسان هغه نوړی چې چرته چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د تیرو 15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدوري دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنی هلته کېم داسې آفس ټایپ و دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی ده پوره کړی دی
څو کتابه مو چاپ دي تر اوسه او څو ناچاپ پاتې دي او په کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 14 کتابونه چاپ دي او دغه 14 کتابونه کزه ډیرم په حافظه باندې زور واچوم خدا سي په فل بدی هی توګه زتا ته نشم ویل چې په کم کم کال کې چاپ شوی دي خو دومره کدر درته ویل شم چې په دې کې شپږ کتابونه د شاعري دي او دغه اته کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 14 کتابونه جوړيږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنی یو مجموعه د شاعري یعنی ووم کتاب د شاعري را سره تیار دی او دا غی نه علاوه یو کتاب یو مساویده چې دا غره سره د افسانو تیار ده نو که ژوند او خیر او دا دوه کتابونه هم چاپ شول منظر هم تر اخلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 14 کتابونو مصنف یم
کیسه د پردی صاحب که تاسو ته یاد وي کیدای شي هیر وي در نه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده داسې تقریبا 15 کاله خو به کیږي کنه. زما او ستاسو چې لومړی پېژنګلو شوی وه هغه د یو شاعر په حیث وه، تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی یې، بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه، دا ولې؟ یعنی تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لږ دی کنه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کرکتون کې په حیث تاسو مشهور شوی، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې د هغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی، خدای یو فطري خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیات تو او کلیات او په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهره د اډخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کړي، او بیا ما چې په خپل سمی باندې دغه پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي، خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخسر باندې مطالعه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوی دی چې د شاعری په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې وکمه پوښتنه راپورته کړي، نو دغه پوښتنو ته چرته ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمی باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کوم نتیجې ما ته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کوم.
په کوم نظر ګورې دا اوسنی نقد ته په پښتو کې څنګه نقد کیږي اوس؟ دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی، لکه کرکتون کې یا نقدان ډیر دی که لږ دی؟
اوس وخت کې ظاهره ده چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی، آیا پښتو نقد هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که نشي کولی؟ زه ګومان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کیدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زمونږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، قادان دي، هغې چې کوم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زمونږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترونیک میډیا، او بیا په الکترونیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، ناغه صرف په دې وجه چې زمون په لاس کې د غیپ مقابله کې امکانات ډیر دي او دغه امکانات چې دي د مونږ له دا موخه راکوي چې مونږ د خپل په خوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمیر کې کار نو زه دا ګڼم چې 50 کال وړاندې د تنقید کم صورتحال وو دا غې نه خو مونږ ډیر ښه شوي د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم او دا غې خوالي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډیر څه راکړي دي او خدای دې وکړي چې دغسې نور نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنې معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، په راتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زمونږ د ادب یوه داسې حیصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حیصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساس کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغه سې شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې سنا څه اضافي د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ اووه شاو زمونږ چې کوم جدید ادب دی نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او یاډ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنی اول به دا درته ووایم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې یعنی دا اول نه یو کار پروگرام نه لرم کوم بس استراری ډول یو کار ته لاس واچوم هغه مخ پوړان دی بیا د یو مربوط پروگرام شکل عمومي نو په دې 13 روزه کې بس استراری ډول مې افسانو ته پام راوګرځلو او بیا په یوه پسیبل په بلې پسیبل د 15 شپږ افسانې چي دا ماته ډېر زر لاس ته راغلي او هغه ته چې ما وکړل نو بس دا چې وګڼه چې په خودکار توګه یو پروگرام ته جوړ شو یو مسوده ته جوړه شو او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه د دوه مجموعې چې دي ته ما سره تیاری دي خو د چاپ په انتظار دي د دې نه علاوه دا برته ما چې د دې افسانو او د شاعري په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو د کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی دا دی چې خال خال مقالې لیکل سریزه لیکل تبصره لیکل دا کار خو ارومرو روان وي ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموش نه شي کېناستی څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومرو لري او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعرۍ خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري معنا رخصت شوې ده بس یو هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه راباندې راشي او دا چپه بیا چلېږي که میاشت چلېدلې وي که دوه چلېدلې وي که درې چلېدلې وي خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم د هغې وخت غزلې راغونډې کړم نو یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کوم کار راځي یعنی د اولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
اولار کوئی بنا کدد یوسی او خفن یمنو پشاشن گوری چدرانے او دورد کوینا او آدک لکا درت والاڑ یمنو موسم خون یم چرنگنا او بدلو ما اولی طول کرا او بیائی آل کرنو بیائی پسر باندی تغا دران شر سنا کتر بیلی گم او رکی گم نو جونتا میں داسے سوکھ راغلے او دے مینا ارمان ارمان دے لویا خدایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا کردی تنونا اوب دیوڑی نانو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑی نا اوب دیوڑی نا نو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑی نا قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخل یقینا کل کمینا باران دوخ کو او می بغیگینو بینیا زیارا تا
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د قیصر افریدي سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي، نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي؟ تاسو چا سره وینئ؟ د لیکوالانو سره، ملګرو سره که نه؟ ځان لې ادبي مجلسونو مه کېږي که نه؟
خټک صاحب، دلته په کراچۍ کې د لیکوالو، د شاعرانو، د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه، نو هسې یوه محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي راتیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي، او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي، څوک بیا دا دی چې سمبوده پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پېښور ته ځي، سوابۍ ته ځي، مردان ته ځي، کواټ ته ځي، بنوی ته ځي. نو دا د تګ راتګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي، کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنې زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسېږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کرونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه داسې ځونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره، مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهره ده د رابطې نورې ذریعې نه وې، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي، او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی، دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته ویم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و، کوم شوق یې و، کوم ضرورت یې و، دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنی یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره بداوی هم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم، نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی. یو څو د شمار ملګري شته، ماښام خټک ریاض ساحل او زهینا پریده افسان نگار ده یا مانا پریده شاعر ده ندوی سرکل نکل ناست ولاد وشی او پا مجموعی توگا یعنی زمانگا غرابطه زمانگ ناست ولاد ده سیزون چیری اغا اوز پوس وقتی حسل افزار نده
د ادبی غونډې چې دي یا د ادبی تنظیمونه چې دي یا ادبی جرګې چې دي د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هېڅ بده خبره نه ده او هېڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل زه ګمان کوم چې د دې نه پس دا هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي پاغې کې شاعران را غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله پاغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاری ساتلی دی نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یې هرو مرو شته او د ژبې ته کڅ فائده رسېدلې ده او هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کېناستو ته مثلا څه ضرورت ده
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساویدي خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی نو بیا دا دی چې اتفاقاً که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیره راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نه شم کولی
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه په دې باره کې ستاسو نظر څه دی
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي یا نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو مونږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه دارۍ په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهېږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې د سنجیده غور وکړي او که د دین مثلا مخکې کې دین نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولای شي چې هغه دا سوچو کی چې زده دین علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولای شي.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي هغه اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو به نه اخلي او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. تاسو تجربه څنګه ده؟ تاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رائے چې دا هغه پبلشران ورکول شي او د زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول پکار بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه په خپل پکار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندوی ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي. لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي، نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې وي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخلم جانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق وکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ درځار شما نظارے گلاس کو ہے گلاس کو لالی امر دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخف قبل امر اختیابایم لسن پور تپ دعایم تن دیوال دعا گانو اسمان چی صدقی را ورمینا صدقی را ورمینا پہا غصر سالو پاندی نکشونا پانے پانے اس ہر سرا تخکار اسر گلونا پانے پانے یو ٹکی را تچاو پیو ٹکی باندھ کڑے
کتاب فرهنگ کتاب 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 عام
حکومتی مشینری کار کار یعنی سواب دید باندې دومره کولای شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو روانې وساتو او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج یو بدلون خامخا راغلی دی او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرچی باقی کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې په یونیورسٹو کې ته ګورې چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي څوک پی ایچ ڈی کوي د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی یو دلچسپي پیدا شوې ده نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې ده هم پیدا کیږي هغه ورسره تړلې خبره ده او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي په دې کې زه بیا په کالجونو کې په یونیورسيټو کې چې کوم پروفیسوران دي کوم ډاکټران دي او په څنا سره حواله د پښتو سره ریلیټډ دي یعنی پښتو د غي حواله د واغې د پښتو حواله دي دا د دې خلکو کردار پکې زه وینم که په لاشعوري طور وي که په لاشعوري طور وي، یعنی د هغې چې کوم سټوډنټس دي شاګردانې وي هغې ارومرو د خپلو پروفیسرانو او ډاکټرانو ته ګوري، د هغې هغه د ادبي او پښتني تشخص نه متاثره کیږي او د خپلې ژبې ادب او کتاب طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي. نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي، حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې.
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی، چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي، په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري، کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري. ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي که نه، او ستاسو کومه شاعري چا د موسیقۍ سره ویلې ده که نه؟
خټک صاحب موسیقي هنر دی، شاعري هنر دی، دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دی. اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده، نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی. هغه نه وړاندې میرزا خان انصاري، دولت لوانی، یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک، اشرف خان هجري، کاظم خان شیدا، حمید مومند، دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګڼو دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا د شهرت لاره جوړه کړې ده یا یې موندلې ده. همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي، قوت وي، نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي. مثلا زه به دا درته ووایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په گلوکارانو په لویه پیمانه وویل، او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول. او خبره دا ده چې درویش دورانی یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي، نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی. زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه، او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي. نو دا ده چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي، خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي چې ارومرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لځای پیدا کوي، بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي.
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتی دي، افریدي صاحب آزاد نظم یا د نثرم دی که نه؟ آزاد نظم خو زور شو خیر د تکاله نه زیات وښل، خو دغه نثرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چرته لیکلي دي که نه؟ او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي، مثلا غزل دی، رباعي ده؟
والله د آزاد نظم او نثري نظم او نثرم او ټپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی، خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي. په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپایزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو، نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي همدغه په لږ څه بدلون سره د ټپایزي شکل و. او زه دا ګڼم چې ټپایزي شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د سړي کې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي، خو هغه سړي که په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې دا ټپایزه، نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي، په هغې باندې به زموږ خبرې ډېرې اوږدی شي. او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده، ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی، ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی. البته دا د نثرم ټپه چې ده، نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زموږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دي. زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی، یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم، بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده، د مشخص هیئتونو، نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري. پاغه بي پاغه شکلونو کې تم لیکل کوي زم لیکل کوم بلم کوي آزاد نظم کې او پنصری نظم کې دغه سي معلوم شکلونو څوک نشي متعارف کوله چيني شي متعارف کوله نو په کوم سي زبانه چې د هيئت اطلاق نكيږي یعنی د هيئت شاهد د هر چا د تقلید ورني نو پاغه بي د صنف اطلاق هم نكيږي چې د صنف اطلاق قرباني نكيږي نو دلته کې یو لیک چې ده هغه باندې موږ دنه شوې چې دا اوس نثر دی او کدا نظم ده دا شاعري ده کدا افسانه ده دا شاعري ده کدا خاکه ده وغیرہ وغیرہ د دې وجه نه دا یو داسې د منځومه البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هيئت شوی نو هغه انفرادي وي هر شاعر چې نظم لیکي دا غیا اجزا چیری هغه ته یو خاص شکل ورکی دا غینه دا غی حیات جوړ شي خدا حیات چې ده د یو بل شاعر د پاره بیا د پاره قابلیت تقلید نه وي هر دې پوری چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي یو بل نثري نظم لیکي بیا دا غی حیات چې ده هغه د دې نثري نظم نه مختلف وي نو د یو شاعر کشل نظم نه وي او کسل نظم نه وي د حیات په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي نو دغه یو فرق ده د شاعری په مشخص هيئتونو او سیمفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې یعنی دا د چ په دی باندې بیا اصولي تور د صنف اطلاق ټول چې دی دا ډېر ګران دي او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي یدي په باره کې موږ دا رائے ورکولې نشو چې دا نثر دی کدا نظم دی دا شاعری دا کدا افسانه ده
اپریدي سب شعر څنګه لیکي مطلب ټول په یو ځای راشي بس فورن یو کاغذ ته واړه وای کنه یو یو بیت رزي یو یو مصره رزي او بیا هغه جمع کیږي جمع کیږي او ډېر ورځې پس بیا نظم یا غزل شي
یار خټک سه ولا د دې خو لک ذکر وړاندې هموش وو یعنی ما دا وی چې د شعر یو شیبه وی په ما باندې راځي خدا پتن لګي چې کله راځي څنګه راځي یو څومره راځي هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتوم چلیږي او دا غې په نتیجه کې رو رو کتابم زما لاس ته راځي البته د دې شیبه د ننه ځینې غزلونه بیا دا سی وی چې هغه په یو کښت کې ولیکل شي په یو نشست کې ولیکل شي یو انځ تر دې پورې دا وکول شي چې ځینې غزلونه څه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پورا کړو ځینې بیا دا شي چې په هغه باندې ورځ ولګي یا ورځ پیو ولګي ځکه څو شعرونه لیکل شوي بیا په سوا جوانی مثلا نور شعرونه ته دا ټالتیا یو کیفیت را مخې ته شوی وي نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبر هم نشي کولی البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم
ترجمه یا ژباړه مو هم چیرته کړې ده که نه ته به زاد لیکل کوې او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې یعنی دا سی وای چې په یو وخت کې راچی کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوی وو چې کله به شعري وجدان یا الهام بنو یا دا به ما چې زما کومه تخلیقي شیبه ده هغه بنو نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیرہ د دې ژباړې کولې مثلا د مصطفی زیدی یو نظم ما ترجمه کړی وو نو هغه خو زما اولنی شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کو د ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړې دي تر دې پورې چې افسانې مې ترجمه کړې خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو نو زه به دا درته ووایم چې زه په پښتو پوهېږم د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم د دې نه علاوه روسي ادب فرانسي ادب انګریزي ادب عربی ادب یا فارسی ادب یو دا د سیزونه چې دی نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي نو دا زه ګورم دا غیر لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسوي څنګه ده، روسي څنګه ده، نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی. او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو، د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وای په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای، او اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ، که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما وایم همدغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبو باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته ووایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم. خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه څیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی. او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسلی شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیخیږي. او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي، د هغې چې کوم نشیب او فراز دی، د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات، که هغه مټریلیسټ نظریات دي، که هغه آیډیالیسټ نظریات دي، د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولو.
فریدي صاحب، زموږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او ته یې هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع ارز کوم.
ارشاد ارشاد. دا فریدي صاحب:
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند، دا په ستر نه ویریږو. زهر زهر ژوند، دا په ستر نه ویریږو. تګي وو خطوې کړوبه ترې نه ویریږو.
وا ډېر علی.
او هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی. لارې څه دې لنډ، څه دې اوږده، ترې نه ویریږو. لارې څه دې لنډ، څه دې اوږده، ترې نه ویریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه. نیغ دې راته مه نیسه باڼه، ترې نه ویریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسه باڼه، ترې نه ویریږو. او شعر دې
ارشاد:
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو. او څوک چې زمونږ مېلمانه، ترې نه ویریږو.
ډېر ښه.
څوک چې زمونږ مېلمانه، ترې نه ویریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو. څوک چې راته رغاړه شي نو ترې نه ویریږو، څوک چې راته رغاړه شي نو ترې نه ویریږو. او مړه خپل پخې مو په غلطه لاره بیایي، مړه خپل پخې مو په غلطه لاره بیایي. او مړه خپل لاسونه مو دي غلط، ترې نه ویریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زمونږ دپاره، یا خو به سراب وي یا سیلاب زمونږ دپاره. یاره که څوک وسکي کلانده، ترې نه ویریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي. وکه سره ټیټ دکړه لیم، ترې نه ویریږو. وکه سره ټیټ دکړه لیم، ترې نه ویریږو.
ډیره مننه کیسره پر دې سه مونږ ته د وخت را کول او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په مان په مخه مخه
خټک سپ تاسو هم ډیره مننه غرونه مننه او الله په ما مخه ته مورنا
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د کیسره پر دې مرکه تاسو اورید اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تپیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بلدې ښکاری لپلا نیمې ویلې شوم نیمې نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې ہے الوچا سنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدران کړه د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې شامل کې زما خاورې بجارو افسانه د میراته استانه شوم د بل شو ز د ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینه شوم وېدم چې په دریا و ملاو کې هاي وېدم چې په دریا و ملاو کې شامل کې ایرستر ګو طرف کې شامل کې ایرستر ګو طرف کې کدران کړه د سرو منګلو نو کې شاملوکي زما خاورې بجارو کې شاملوکي زما خاورې بجارو کې چاد اندیخ نشوم سرم جکڑ لونگین دے پسی نشوم موجزہ داک میں پاڑا
شو بدلا ستا پکٹ کے لکا ہار دانے وانے شو سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں دے پکابو کے شاملو کے نبز میں دے پکابو کے اوکھدے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.